ازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغ لست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زمل علي بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق د لومړی ماده لمخې ټول خلک د خپل ځان د ارادي حق لري. د دې حق لمخې دوی په آزاد توګه خپل سیاسي دریز ټاکي او په آزاد توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي، ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریز څښتنې وي. په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو. دا زما حق دی خپرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خپرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده، اغلی زهرا جلال، او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو، زموږ دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړۍ پوښتنه به اغلی جلال ستاسو څخه وکړم. تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یو هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته، استاسو ټول درانه کارکونکو ته، درانه میلمنې ته، او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمینه برابر کړه. داسې دی چې یو په افغاني ټولنه کې نه، بلکې په هر ټولنه کې ښځې نیمایي قشر د ټولنې دي، او ښځې بنسټ د معماران دي، بنسټ د یو ټولنې دي، د یو هیواد هغه اساسي رکن ښځې پوره کوي. که چیرې ښځې په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادي، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح وي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره ښایسته اولادونه روزلی شي، او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات له منځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولی شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي، دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولی شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه اغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغ لاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي، او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاتې شوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، قدرمنی میلمنې ته، او ټول اوریدونکو ته. خوشاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره یم، او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ. لکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه تنها په سیاسي چارو کې، بلکې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي، د هغوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. کچیر راسو دی بحث ته چې سازمان ملل متحد یا بشری حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللي تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي، دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام خځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولی شي خپل مدني، خپل سیاسي، او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخښونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېره صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغو کې یا ښځو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغې کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې ښځه په سیاسي، مدني او ټولنیز چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه لري.
بله ډېره مننه آغلی جلال، ستاسو څخه به د آغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واورېدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه ښځې هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران استاسو د ډیره هم پښتنه نه. تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو دپاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې په اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویره چې د هغه صحابیه و، حضرت سمیا چې د طب یوه معالجه وه، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کیږي و هغه وخت کې د مالیات د ټولولو مسؤوله وه. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام ورته ورکړی دی اسلام کې. حتی حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه چې جنت د مور په پښی لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معماره دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظ یا همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور په خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمع لمونځ ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عرض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی ده. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنی د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظ دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر ناامید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا به زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه وو په څیر کولی شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکي کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی، دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولی شي مثلا دوی نشي کولی، خو صرف د فزیکی د پاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی. دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه و پرتله کې ښځې د پاره طبیعي غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا هغه حالت دی او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه هم د دینی لحاظه او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونه له نظره دا یو نو ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر دپاره یو قشر دپاره.
مننه اغلی جلال. اغلی سیلاب، تاسې د اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی وویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشرانې وې، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته او مکتب ته نسي تلای ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، لکه اغلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
تاسو مېرمنې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق د نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د ازادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې حقیقت بزوم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعد مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه دا ورکړي، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامی جنبه و تورکم زیغی تا اجازه نورکم. بدبختانه و متاسفانه فی شرایط پا افغانستان که هم عین موضوع روانه ده. تاسو پیگه که چیر دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی خزی تا ده تحصیل، تعلیم، ده سیاسی فعالیتونو حقی نوی ورکره، نوالی با ده خدیجه الکبرا نوم مونگا او طول اسلامی نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشې صدیقه نوم په طول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچیرې خدای ته اسلام حق نه وي ورکړي د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلی وای. نو متاسفانه او بدبختانه ځینې داسې مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلا د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډېر لیدلې دي. فاسألو اهل الذکر دې کې خو نه دی ویلي چې فاسألو اهل الذکر چې تاسو نارینه نه حتما پښتنه وکړي او ښځې ورنه جدا کړي وي، یا هم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیات صریح د قرآن عظیم شان ده، وای آیا برابر دی هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې خو قرآن عظیم شان کې داسې نه دی ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د ځمکه په سر باندې ژوند کوي هغوی ته ټولو ته دا مسایل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلي شرایط په افغانستان کې ورځ تر بلې دا موضوعات ډېر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډېره توجه نه ورته کیږي. یعنی دا 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 اصلا که تاسو د هر عرص نه دا موضوع تاسې مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چېغې کې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک یې ښځې تشکیلوي، یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غېږ ده، دا به څومره یو ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره ای چې یو مور د اسلامي اصولو په ټول هغه موارد باندې سمبالې چې دین مقدس اسلام په کې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خلې یاوري، د تاسو خلې یاوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خلې یاوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي و چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یوویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایګان چېرته رسېدلي، تاسو وګورئ دغه نوره اسلامي نړۍ چېرته رسېدلې، اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري یا یې د خپل ورور ناوري یا یې د خپل پلار ناوري یا هم د نورو ځینې باسواده ښځونه اوري. دا ډېر یو مهم بحث ده چې باید دې ته ډېره توجه وسي.
مننه آغلی جلال. تاسو واوریدل چې آغلی سیلاب هم ستاسو د خبرو سره موافقه ده. شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشري حقونو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي، نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دوی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګ وکړي، خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښه شیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظه ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډېر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډېر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دینه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دی باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغې ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تیریږي شپه راځي او ماشوم جګیږي او ویده کیږي، دا خو ښایي نه ښایي کیږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیره وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د میړه سره یو ښه سهیمه شي. تاسو وګورئ که داسې موږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډیر تکړه او ډیر با استعداده، ډیر د هیواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه مونږه ورونه ډیر غام وي، ښه تعلیم هم لري، کورنه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه حتی بې سواد پاتې دي، دا داسې نه دی چې زه وایم. تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا شل کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډیر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هیواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه اوه اولادونه لري، یعنی د اوه نفرو تر اته پورې دی روزل. هغه ډېر چې وي خو هغه خیر، هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې اوه اولادونه لري. دا یوه مور روزنه، دا اوه اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې مونږ دغه ته پام ونکو او دا به زمونږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي نه حق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپله تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه دی، مباح څه دی، مکروه څه دی، الا لکه ټاپه وی چې دغه فلان کی چې دلته هغه شو لار دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو هغه بل چې هغه نه لارې نه راغی دا سرټیفیکټ د واخلې دا بیخي جنت فردوس کې ما هم ولیده چې داخل شو امانه دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی دغه ټیکه داری په دغه دنیا کې څوک نشي کولای په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې لپاره تعلیم تحصیل کار ډوډۍ او اجتماعي آرام ژوند د آبرو عزت او حیثیت ژوند ورکي نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکه داران ځانونه وګرځوي هغه څوک به وي چې چاته به بیخي سترګو ته نه راځي اما الله ته به بهترین شخص همغه وي خلک الله ته سجدې لګوي دا یو شخص ته نه لګوي څوک وویني که ونه ویني هغه پټ عبادت چې دی په الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی اما زما فکر کې د یو حاکم لوی عبادت همدغه دی چې خپله ټولنه
مننه اغلی سیلاب تاسو د خپل خبرو په جریان کې مخکې داونه وکړه چې په هر دوره کې د شذو حقونه اغیزمن سوي دي او زیان یې لیدلې دي زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې د چارواکو په هر پریکړه کې د شذو حقونه ډیر زیانمن کیږي
اسی مسئلہ دل کده سے دوی پدی پانی شو پوہی کیس کچھے دے مثلا نورینا پا ہر شکل سوی اگوی کو یا پا زور یا پا جبر یا دے احزاب لطریق نا یا دے نورینا لطریق نا دوی کولا اسی سے خپل زانون اولا سوی اما پدی پانی شو پوہی کیسے تر حق ہو چی یو خزینہ باسواد نسی او تر حق ہو چی یو خزینہ دے سیاست پا دگر کے میدان تخیل نسی او تر حق ہو پوری چی خدو تا آزاد اوان دوان نه کول سی فکر نه کوم هغه جامعه دې پیشرفت کی لکه څنګه چې تاسو هم مطرح ده او ما هم خپل خبره کې دا خبره مطرح کړې په ډیرو لسیزو کې په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه جنگ خدو ته ډیر ضرر رسوله زبای دې دې ټوکی په شکل تاسو یا یې فکرای په لری کړی یا یې هم فکرای ورته سر کړی نو دا چې د تناس یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سمبال کیږي هغه کې به اول حق تاسو ښځو ته ورکوي اول به تاسو د ښځې په تعلیم و تحصیل باندې به پابندي کوئ په لومړي سر کې به تاسو د ښځو په عقایدو د ښځو په خبرو د ښځو په باندې کار کوئ ما مخکې تاسو ته دا خبره وکړه تر حقو یو خزه باسواد نسی تاسی یو مترقی جامعه نسی دلو دلی تر حقو سی یو خزه سیاسی انگیزه اقتصادی انگیزه او بالاخره فرهنگی او طولنیز کار کردون و فعالیتون و نلی تاسی ده دی تم مل روی تی بالاخره اغا طولن با دید زیاد پیش رفتو کی زکتی لکت ده تاسی ملمانی ده خبر دیر پو واضح شکل بانده مطرح کرد کچیر یا وخزه باسواده سی پیده ده هغی سره به حتی اقل دو بچی ده هغی کچیر حتی اقل دو بچی و لری اما اغا دو بچی به پدیر خطو با باندی اغا جامعه تا تقدیم کی حتی اقل اغا ده منده او داسته فرایز مستحبات واجبات نورت مسائل که مطرح کیگی حقا مسائل که پاوتا وخی او کچیره متاسفانه او بدبختانه را صدا چومره کلونو کې افغانستان تجربه کوي او مونږ او تاسو تجربه کوو که په دې شکل باندې مونږ مخته ولاړ شو زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه فیدنی بحران څخه دی باندې ووځي
مننه اغلی جلال تاسو واوریدل چې اغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې د رامنځته کولو لپاره اول باید حکومت یا دولت شذو ته حقونه ورکړي خو طالبان وای چې دوی د شذو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سینه دی لکه دوی چې وایي لکه دوی چې ژمنه کوي
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده طالبانو د پاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي هر څه جوړو هیڅ مشکل مون نه درلوده
مازه یو لند خبره به درته وکم. کله چې 2002 کې مونږه مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم. خوست ولایت کې مونږه څلور محدودې ښځې وو، یا چې زه وم، یو رئیسه هغه رئیس عمر زنان و، هغه وخت کې وروسته د پارلمان وکیل سایره شریف، دوه خویندې نورې وې. چې مونږه حتی معلمان نه درلودل، مونږه شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک هغه شوي وو چې حتی د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نه تلل. مونږه شاګردان پیدا کړه، استادان مو پیدا کړه په ډیر زحماتو سره، ښځې نه پیدا کېدې. حتی مونږ د څلورم ټولګۍ نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړو، مونږه یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 12 پاسان لرل، خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه لکونه شاګردان لرل، څه په موسسات چوکاټ کې، څه په چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای یوه ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات به درلوده، او ملاحظات هر دولت، هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي، هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه، هغه دروازه د نه وای بند کړی، هغه فش د نه وای ټول کړی، تیار معلم وو، شاګرد وو، هغه خپله چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړی وه چې په دغه ترتیب لکه د حجاب دپاره ډېر پابندي ده. افغانستان کې نه نوي سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي، یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت، غیرت، اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده وو، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره، د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته راکړی مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناست یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناست یم، فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یې وچی، ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامو په بنا چې کوم کار کېږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي، نه خفه کېږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر خان به یا زړی شي یا انسان خود داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان، نور مونږ ډاکټرې له کومه کوو، مونږ نور هغه قابله له کومه کوو، مونږ نور هغه استاد له کومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفخه پسې ورږدی، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکه داران د جنت دي، عاجل فدوا صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباد شی دی، مستحبات واجبات څه دي، الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپله تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدی چې مونږ
بلی آقای جلال ستاسو جغ مش سره قطع سو، مش هڅه کوو چې تاسو بیرته د خپل استودیو سره وصل کو. فکر کوم چې ستاسو موقعیت داسې ځای دی چې سیګنال خراب دی، که تاسو خپل موقعیت لږ تغیر ورکړئ چې ستاسو خبرې موږ واورو. آقای جلال
بلی زه وصل نه یم، غږ مې نه درځي.
اوس ستاسو جغ بیرته راځي. بله
تاسو مننه. همدغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچوله چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږېږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې ته یا دروازه بند کړې یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده، یوه میټینګ
دریم میټینګ دا به اونیسی یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاشت زه میاشت کې یو درې میاشت به اونیسی اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي هر څه به پیدا شي اما تللی وخت خو بیرته په لاس نه راځي دا خو هغه قیمتي منبع دی چې یو ور لاړ لاړ مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال یې دی هغه اوس په ډیر په رواني حالات په ډیرو بدو حالاتو کې لاس په ګریوان دي یعنی خلک چې یو ګل کیږدي یو میاشت ورته خدمت وکړي یو زراعت وکړي یو کال دپاره څومره ورته لیواله وي اما یو څوک چې خپل فصل دپاره دولس کاله مکتب وایي څلور کاله دی پوهنتون ته ملاتړي ماستري پورې بیا یو ناچاپ داسې حالت راځي دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی
مننه غلی جلال غلی سیلاب تاسو ته هم درځم خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړو کې راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وویل چې افغان جونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي او دوی باید خپلې زده کړې وکړي او کار وکړي بنټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې ته خبري کولې او د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه وکړه د په داسې حال کې چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټې ځای کې اعتراض وکړ په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او د وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي د ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوی او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو له پامه غورځولي دي
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولې دي اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي حقواله دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي یو معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له دېر زرو افغانیو زیات معاش اخیسته دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي
زه دوه کوچنیان لرم خپله د کورنۍ سرپرستی هم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بعده مرغه بله هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه د عاید هیڅ سرچینه نه لرم کرایي کور کې اوسېږم دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم خپله شاهد یم د ټولو ستونزو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
مو خپل د دیني واکو او اعتراض په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندي بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترضو ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې ګډوډ کړی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسیس مرجغ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب، تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړپوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنې نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیت مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیت باید مخ وانړول سي، فکر کوئ چې نړیوال به همدا کار وکړي کنه؟
دا یو ډیر لوی او د دې پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی او هغه سیاست چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره د افغانستان په نامه هغه مملکت چې د دغه جغرافیا یعنې د ځمکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست چې دوی د پردې تر شا کوي. دا د ما خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغه موارد باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډېره داسې ورسره موافق یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي او متاسفانه چې د دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسېدلی. سیده زبانه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسایل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه چې د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو 6 کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وشول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف شول، په افغانستان کې سرمایه گذاری وشوه، په افغانستان کې ډېر پیشرفتونه وشول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې د سپورزاس د 30 ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته په سرمایه گذاری شوی و هغه ټول له بین لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدای شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه هم یعنی هغه دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسایل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هماغه مسایل مطرح کړي. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان ته دا ده چې هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې د دې چې نړیوال یا مخکې د دې چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زمونږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپله خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي، تاسو خپل دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي. د افغانستان میرمنې اضافه د دین څخه غوړي، تاسو وایي حجاب، الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهه ووایي، که د شرعي اصولو له نگاهه ووایي، موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې فرد هم ووسیږي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم.
دا سروی باید وسی هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې د فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وسي. ګورئ دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تیر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځوانې میرونه که ښځه ده که نه ده، نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې موږ او سیاسیونو دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې بالاخره دوی افغانستان نه ووځي. یو علت چې د اوس د مهاجرت هغه کچه لوړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اناسو ده چې متاسفانه هیڅ توجه نه ورته کېږي. او زه بیا هم تاکید کوم، د افغانستان خلک که ښځې دي که نارینه دي، هغوی اوس ډېر هوښیار شوي دي، هغوی اوس په سیاست باندې پوهېږي، هغوی جګړې تېرې کړې دي، هغوی ناخوالې تېرې کړې دي، هغوی خپل حقونه له لاسه ورکړي دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کېږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عینې خبرې وي. زه داسې وایم چې کله چیرې دا ګزارشات نشریږي، کاشکې حداقل ټول موارد نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هېڅ لاس نه وای. او دا هم نه ده، ګورئ دلته که چیرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ د همسایګان دا موضوع مطرح کوي.
مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاس څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړې، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسني وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې کړي، دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغو خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورېده د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولید، هغه د خبرې مې هم واورېده، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورېده چې دای رد کړی دی دې خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان له غمه نه دی مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غمه نه دی مړه، ملل متحد هم نه دی مړه. که چیرې ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجداني خپل عمل یا خپل کار سرته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدي په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولی ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولی د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولی هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تام صلاحیت د دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته غوښتل شو څه چې ملت ویل څه وینا او څه خبرې څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل او هغوی چیغې وهل لاس رسی لرل ازادي بیان موجود و خپل اظهار نظرې کولی شو خپل مشکلات یو ځای ته رسولی شو هلته چیرته اورېدل کېده هلته هم نه اورېدل کېده نن هم نه اورېدل کېږي دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه ښیي چې یاره موږ به ډېر ټیکهداران د حقوقو بشر یو دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غمه مړه نه دي خو که چیرې افغانان خپله بیا هم فکر ونه کړي او خپل هیواد د تباهي او د خپل اولس د تباهي دپاره مخنیوی وکړي دا به لومړنی شرط دا وي چې تعلیم به وي او د ښځو آزادی هغه آزادی چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې آزادی نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندې څوک نه ګرځو یعنی په شل کاله کې تاسو به هم راغلی و افغانستان کې مونږ هم یعنی غرب په شان آزادی افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په عرف ټولنه کې ونه منل شي د غرب وي که شرق وي هغه خپله منسوخ دی هغه خپله نشي هغه کېدی پلی کېدی په ټولنه کې ځکه چې کوم پدیدې چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسېدی بس بیا موږ ولې د ازادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبوو که حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبوي چې دا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړي دي اسلام چې کوم آزادی ورکړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی و کله چې مکه کې روان و او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یاره ته مې ډېر بد راځې یعنی د دې ورور شهید کړی و هغه داسې بې پروا لاړ مخ یې هم ورته وانړول وایي چې ما خو زه ستا پروا نه لرم ځکه چې ما ته عفه شوی او عفه عمومي اعلان دی زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلی دی او ستا په قصه کې هم نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په اصحابي کې هغه تندرو اصحابي وو دی غلی شو خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملی شي آیا دا کار څوک کولی شي آیا څوک سر جګولی شي نه دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوي دي د هغه په ګاڼه کې ټول مسؤلیت ځان سنبال کړي هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی ښځه نر ماشوم د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي هغه دپاره باید مونږ مراجعه وکړو او هغه باید تطبیق کړو که چیرې مونږ ووایو چې مثلا دوی څه یو څه وایي پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا هلته عملا په هغه کې امضا کې په معاهدو کې بل خبره وي په سمبولیک بڼه ده زه خو د دې خبرو باندې ولاکه زما باور هم راځي او ولاکه د دې کوم دوی چې وایي مونږ دفاع کوو د دې دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه دی چې زه اوس ټکی په ټکی زه ووایم یا تو وایې تو هم پوهیږې چې حالات څنګه دی او زه هم پوهیږم چې حالات څنګه دی مننه کامیاب څوک ناکام دی څوک څنګه راغل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنی حالات چې ظاهري روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زما فکر کې دغه به کافي
مننه آغلی جلال آغلی سیلاب دغه غونډه چې موږ ور باندې مخکې خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ورته خبرې هم وکړې په دې غونډه کې افغان ښځې هم خبرې وکړې دوی هغه ستونزې یادې کړې چې افغان ښځې په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کومې حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړي
ډیره مننه زما په نظر باندې
اولینه موضوع چې ډیر زیاته مهمه ده هغه د هغه اصول برابرول دي تر څو چې هغه انجونی چې هغه تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي د هغوی سره خبرې وکړي. بل مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصولو باندې ولاړ نظام وي په هغې کې ټول موارد ډېر په واضح شکل باندې مطرح کیږي. مثلا که وایي د حجاب مسله په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلۍ او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولا زه حجاب نه منم. که دوی وایي چې جلا سنفونه یا جلا ټولګۍ یا هم جلا پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري. زه وایم چې تاسې هر موضوع چې مطرح کوئ حداقل خلکو ته قناعت ورکوي. که چیرې تاسې یو مکتوب خلکو ته لیږئ یا مثلا اداراتو ته یې لیږئ یا هغه موارد په هغې کې ذکر کوئ چې په هغې کې د ښځو په مورد تاسې کوم پرېکړې نیسئ یا د هغو خلکو په مورد تاسې پرېکړې کوئ نو حداقل د هغې تر شا خو هغه د دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دا یې وویل چې دوی دې تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا موږ یې نه منو یا ولې باید موضوعات مطرح شي. خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و. هغه موارد اساسا قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغوی د نصاب مثلا مطرح کړه. که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډېر سخت او مشکل کار ده داسې هم نه ده. تاسې په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ. تاسې په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ. تاسې کولی شئ په یو کال کې چې حداقل تقریبا دا د دوه کالو وتل تاسې کولی شئ په ډېر لنډ مهال وخت کې یو منظم میکانیزم منځته راوړئ تر اوسه دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یوه عنعنه ده په افغانستان کې جرګره بلل کېږي دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځ ته راولئ. د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضحا خپل دریځ مطرح کړي. داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ. تاسې راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسې څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغو مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه وي او په هغو مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسې شورا منځته راولئ. په شورا کې ښځو ته ونډه ورکوئ. د ښځو خبرې واورئ. د ښځو سره دلایل ووایئ. ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي. بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي ولو چې په هر شکل باندې و اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي اما دوی هڅې کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده. د هغې پلار ګیلکار و. د هغې پلار کراچیوان و.
ده هغی پلار یا وروری که لفروشو اما اغوی هم آقا پیسی جمع کوری هم بالاخره ده خپل خور ده خپل لور ده خپل خزی ده تحصیل زمینه مساعده والا. زه فکر کوم چې تاسې دغه ټول زحمات په تیرو شلو کلونو کښې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده هغې ته تاسې توجه وکړئ، په شورا کښې له دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حد اقل دوی ته قناعت ورکړئ لس کاله وروسته. اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت دی دی یو 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 نفر نه تېرېږي د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډېر وخت ونه نیسم او د مېلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي نو په هغې کې یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي په هغې کې مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو له نگاهه که چېرې ښځې ته ښځینه ډاکتره وي نو هغې ته ضرور نه ده صحتمند باید نارینه ډاکتر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو نو دا اړخ مو ولې مد نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه چې په افغانستان کې د جرا د زړه یو ښځینه واوسېږي، یا دا به ډېر ښه چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه خپل کور خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تداوي لپاره د افغانستان نه بهر بوځي.
ډېره مننه آغلې سیلاب. اورېدونکو د دا زما حق دی خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. د آغلې زهرا جلال او آغلې مستوره سیلاب دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
خاموش اکثر دا بلبل وزخته ماتری پساس کی سیروبم سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچپم سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچپم سوائی سوائی Savai, 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 savai